په افغانستان کې شپږ بجې شوې دی. ازادي راډیو خپرونې اوري. په دې نیم ساعت خبري مجله کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. و به اوري چې افغان ولسمشر او د هند صدر اعظم نن په نوې ډیلي کې په مختلفو برخو کې د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په ترڅ کې دا موافقه هم وکړه چې د هرات او امرتسر ښارونو په ګډون د دواړو هیوادونو د نورو ښارونو ترمنځ هم هوایي دهلیزونه پرانستل شي. دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په نوې ډیلي کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړې. د روسیې چارواکي وایي طالبان چمتو دي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې اړوند جوړیدونکي کانفرنس کې ګډون وکړي. او یوې پاکستانی محکمې د دغه هیواد د پخوانی صدر اعظم نواز شریف ته خوش کېدو حکم ورکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په نوې ډیلي کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره ولیدل. دواړو مشرانو د سیمې پر سولې او ثبات، امنیت او په سوداګرۍ او پراختیا برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو پروګرامونو پر ارزولو بحث وکړ. د ارګ په ویلمی کې ویل سوي چې دواړو مشرانو د هوایي دهلیز پر پراخوالي او د دوی ترمنځ د الوتنو پر ډیرېدو ټینګار کړی دی. د ویلمی له مخې د هندوستان صدر اعظم ویلي چې هند د شاتوت بند او د اوبو رسولو د نورو کانالونو ته جوړېدو او همدارنګه د پاک اوبو د برابرولو په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي. هند دغه راز ژمنه کړې چې د افغان محصلینو لپاره د بورسونو په برخه کې به همکاري ته دوام ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او یو شمېر نور لوړپوړي چارواکي له ولسمشر غنی سره په دې سفر کې ملګري دي. د دې سفر جزئیات په همدې خبرونه کې واوري. د روسیې چارواکي وایي طالبان چمتو دي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې اړوند جوړیدونکي کانفرنس کې ګډون وکړي. دا خبره د روسیې ریانوس د خبری اژانس د هغه واد بهرنیو چارو وزارت په حواله کړې ده. په همدې حال کې ټاکل شوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی د پنځشنبه پر ورځ مسکو ته سفر وکړي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د کانفرنس پر نیټه خبرې وکړي. د دغه پلاوی مشري د یاد وزارت مرستیال نصیر احمد اندیشه کوي. وړاندې دغه کانفرنس د سپتمبر د څلورمې نیټې لپاره په پام کې نیول سوی وو. د روزګان امنیتي چارواکي وایي تیر شپه بهرنیو ځواکونو د ترنکوټ ښار په شاوخوا سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر پټنځایونو هوایي بریدونه کړي دي. په روزګان کې د ملي اردو د څلورمې پلې لوا قومندان رحمت شاه قیمتي ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر قومندانانو په ګډون ځینې طالبان وژل شوي دي.
حمایتي قاتي هوایي ځواکونو بمبار کړی ده په درو نقطو باندې چې په هغه کې اووه اته نفره منځلار دي، اوته زخمیان دي، د دې سلاوی ټول تخریب شوی دي. بل استقامت کې د جوزت په استقامت کې 12 نفره دستگیر شوی دي. 12 نفره منځلار لار دي. دا وکیت لري چې پاکی په نام د سالار محمد انیف چې شبکې سالار او د خلک هم له منځلار دي چې لړپلي چرواکي.
بلخو د شغل قیمتي په خبره د تیرو درې ورځو رئیس د ترنکوټ په شمال ویدیځ برخو کې د افغان ځواکونو په تصفیه عملیاتو کې هم د وسلوالو طالبانو دوه لسنه وژل سوي دي او د پوینه ځینې سیمې بیرته افغان ځواکونو ترې نیولې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. یوې پاکستانی محکمې د دغه هیواد د پخوانی صدر اعظم نواز شریف ته خوشی کېدو حکم ورکړ. د اسلام آباد عالی محکمې نن د سپتمبر 19 د پریکړه اعلان کړه. د پریکړه د نواز شریف د استیناف غوښتنې بهیر د یوې برخې په توګه سوی ده. د محکمې د حکم له مخې به پخوانی صدر اعظم نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم یې محمد صفدر هر یو د 15,000 روپیو چې د 4,000 ډالر معادل کېږي تر ورکولو وروسته په ضمانت خوشی سي. تر دې وړاندې شریف او کورنۍ د استیناف غوښتنه کړې وه او غوښتي وو چې د استیناف مرحله تر بشپړېدو پورې دوی له بنده خوشی سي. خو د غوښتنه ځنډېدلې و تر هغو چې نن د اسلام آباد عالی محکمې دا پریکړه وکړه. نواز شریف په جولای میاشت کې د فساد په تور په 10 کاله بند محکوم سوی وو. لور یې مریم نواز په 8 کاله او زوم یې په 1 کلن بند محکوم سوی وو. د شریف کورنۍ د فساد تورونه ردوي. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی این نن د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په پیونګیانګ کې وکتل. دوی دواړو د لانجو د ختمولو او د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو په اړه موافقه ته ورسېدل. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ له خپل سیال سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل دوی وایي موږ یو پوځي تړون لاسلیک کړ چې د لسیزو را په دې خوا د جګړو او دښمنیو تاریخ ختم کړو. موږ دا ژمنه هم وکړه چې کوریا ټاپو وزمه به د اټومي وسلو او ګواښونو په لرې کولو د سولې ټاټوبی وګرځوو. د جنوبی کوریا ولسمشر مون جی این ویل چې کیم هم در ژمنه وکړه چې د اټومي وسلو د ازموینې یو سایت په لمن وړي او د څارنې اجازه به ورکوي. د دریم وار و چې د جنوبي او شمالي کوریا مشرانو سره وکتل او د کیم جونګ د ژمنې له مخې ښایي ژر دواړه مشران دا وار د جنوبي کوریا په مرکز سیول کې سره وګوري. او امریکایي چارواکو د سوریه په سواحلو کې د روسیې د پوځي الوتکې د نسکورېدو په اړه خواشیني ښودلې او وایي چې دا کار به د اسلامي دولت ډلې یادایش پر وړاندې د امریکا پر جګړې اغېز ونه کړي. د امریکایي چارواکو دا څرګندونې پرون وروسته له هغه وسوي چې روسي چارواکو ویلي چې د دغه هیواد ال شل ډول الوتکه د سوریې د هوایي دفاع د قواو لخوا رالوېدلې ده، خو مسکو او اسرایل هم تورن کړ چې په همدې وخت کې جنګي الوتکو پر سوریې هوایي بریدونه کول. واشنګټن ویلي چې امریکایي ځواکونه په دې پېښه کې ښکېل نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دی لامی په خبرولو سره دا څرګندونه کړې ده. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نمن چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده. ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم ولانی خبرونه کې به واوري چې افغان ولسمشر او د هند صدر اعظم نن په نوی دیلی کې په مختلفو برخو کې د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په ترڅ کې موافقه وکړه چې د هرات او امرتسر ښارونو په ګډون د دوه هیوادونو د نورو ښارونو ترمنځ هم هوایي دهلیزونه پرانستل شي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس هم ومنله چې افغان پولیس د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې روانه جګړه کې ډېر تلفات ورکوي او دغه وضعیت باید بدل شي. د کورنیو چارو وزیر بیا پر خو وسلو د پولیسو د تجهیز غوښتنه کوي.
بس دیگه که بر ما بسیار مهم است مسئله تجهیز پلیس است.
د افغانستان ولسی جرګه د افغان میرمنو د ولتیا او د لوړولو په پروژه کې د فساد د داو په اړه جدي پلټونو غوښتونکي شوه.
زیرت کمیسونونه د سیګار گزارش دی مطالعه کی چې سیګار څنګه دي د افغانستان حکومت د سیګار راپور جواب ورکړي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. په دې اړه چې د امریکا او چین ترمنځ د سوداګرۍ جګړه مخ په پراخېدو ده هم یو راپور لرو. ازادي راډیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام پسله شر 15 څپه صافه واضح اوریدلی شئ. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن هند ته په یو ورځني سفر لاړ او د هیواد له صدر اعظم نریندرا مودي سره د دوه هیوادونو د اړیکو د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړې. هند افغانستان ته د زرو نورو ملي بسونو د ورکولو او د یو شمیر نورو د ترمیم کولو ژمنه وکړه. اسمت سروان نور تفصیل اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن چهارشنبه په نوې ډیلی کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره وکتل. د ارګ له خبر پانی سره سم دواړو مشانو د افغانستان او هند اړیکو او دوه اړخیزو همکاریو د لا پراختیا، ل تروریزم سره د ګډي مبارزې او د افغانستان او هند ترمنځ د اقتصادي او ترانزیتي همکاریو د پراختیا په باب خبري وکړي. د ارګ په خبر پانی کې د غرض ویل شي چې د افغانستان او هند مشانو د سیمه ایز اتصال، د افغانستان هند هوایی دهلیز د انکشاف، د لوړو حرفوي او آنلاین زده کړو او همدارنګه د افغانستان په بیلابیلو سکتورونو کې د ګډې پانګونې په اړه بحث او خبرې وکړي. د هند صدر اعظم وویل هیواد یې د شاتوت بند او کانالونو جوړولو، د لمریزې برېښنا او واټر پمپونو، د چاک اوبو او د کلیو په سطحه د 1600 بیلابیلو پروژو، د ترانسپورتي سیستم، 350 ښاري ملي بسونو د ترمیم او د 09 ملي بسونو د ورکړې، د غذایی موادو د پروسس او نورو بیلابیلو برخو کې د افغانستان له حکومت او خلکو سره هر ډول مالی او تخنیکي همکاري ته چمتو دی او پر دې توافق وشو چې د دواړو هیوادونو تخنیکی ټیمونه دي ژر تر ژره د عملی کار د پیلولو زمینه برابره کړي. ولسمشر غنی د هند سفر په لړ کې په انډیا فاونډیشن څېړنیز مرکز کې وینا وکړه. د وویل په کابل کې پر یو خاص قوم د داعش د حملو هدف داري چې په افغانستان کې قومي او مذهبي اختلافات ته لمن ووهي. شاغلی خنی بوویل له طالبانو سره د سولې امکان شته. د دې کم کې اختر پښپو ورځو کې د اوربان یادونه وکړه. ویویل تر دې زره ډیر طالبان شارونو تراغلل. فکر کوي چې د دوی په وړاندې به کرکه څرګنده شوي وي، وایشتل شوي به وي. نه، په ځینو صحنو کې چې د افغانستان تلویزیونونو ښکار کړي، دوی له افغانانو سره جشن وکړ او یو بل سره ومنل. ولسمشر غنی او د هند صدر اعظم مودی پر دې توافق وکړ چې د افغانستان او هند ترمنځ د هوایی کوریډور د انکشاف لپاره دي. د الوتنو شمیر زیات او همدارنګ دي د هرات او امرتسر په ګډون نورو ښارونو ته هم د الوتنې پیل شي. وروسته له دې چې افغانستان تېر کال له هند سره هوایی کوریډور پرانیست، افغانستان په سکم یو کال کې د هوایی دهلیزونو له لارې بېلابېلو هیوادونو ته د شپږ پنځوس میلیون ډالرو په ارزښت مال صادر کړی دی. په مالی او بانکي چارو کې د جمهوري ریاست د مشاوریت د دفتر د عامه اړیکو مسؤول سمیر رسا وایي چې د ورته هوایی کوریډورونو د پرانیستلو لپاره له متحده عربي اماراتو، چین او د هند له نورو ښارونو سره هم د تفاهم یادښتونه لاسلیک شوي دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان حکومت اجرایی رئیس وایي د تېر کال په پرتله په هېواد کې د پولیسو تلفات ډېر شوي دي. عبدالله نن د پولیسو د همغږۍ د نړیوال بورډ په یوه غونډه کې وویل چې باید د افغان پولیسو تلفاتو د کمولو لپاره تګلارې طرحه او عملي شي. د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک بیا وویل چې د پولیسو د اهلیکو په بېلابېلو برخو کې اصلاحات راوستي او د پولیسو د تلفاتو د مخنیوي لپاره یې هم ځینې اقدامات کړي دي. یوسف خان زدران نور تفصیل اوروي.
د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس وایي پولیس د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د جګړې په لومړۍ کرښې کې جنګیږي چې ډېر کله له تلفاتو سره مخ دي. عبدالله چې د پولیسو د همغږۍ د نړیوال بورډ په یوه غونډه کې خبرې کولې، د پولیسو د مرګ ژوبلې د کمولو په خاطر یې د کورنیو چارو وزارت څخه د نویو طرحو او کړنلارو د عملي کولو غوښتنه وکړه.
دی
وایي یوه عمده ستونزه د تلفاتو لوړه شمېره ده چې د کورنیو چارو وزارت او نور بنسټونه باید لازمه همغږي ولري، ځکه چې له بده مرغه تلفات لوړ دي. که دا ستونزه د استحکاماتو، موضع او جګړې په ډګر کې رامنځته کیږي، باید ورته رسیدنه وشي. ښاغلی عبدالله په افغانستان کې د پولیسو د همغږۍ نړیوال بورډ موجودیت اغېزمن وباله. وی ویل چې دا وخت د اصلاحاتو، له فساد سره د مبارزې، همغږۍ، جندر او د وړتیاو د لوړولو په برخه کې پرمختګ د احساس وړ دی. اجرایی رئیس د امنیت په ټینګښت کې د نړیوالو ځواکونو همکاري او له افغان پولیسو څخه ملاتړ هم اغېزمن بولي. له دې وړاندې ولسمشر غني هم په نامناسبه ځایونو کې د ځواکونو ځای پر ځای کول، غلطې پرېکړې او لاسوهنې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو د ډېرېدو لاملونه بللي دي. د راپورونو له مخې یوه میاشت وړاندې یوازې د غزني په جګړه کې نږدې سل افغان پولیس وژل شوي وو. په دې وروستیو کې د حکومت وسلوالو مخالفینو په یو شمېر ولایتونو کې حملې ډېرې کړې چې له امله یې دواړه لوري مرګ ژوبلا زیاته شوي، خو حکومت د پولیسو د مرګ ژوبلې په اړه دقیقې شمېرې نه خپروي. له دې سره د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک دغې غونډې ته وویل د فساد سره د مبارزې، د کادري او بنسټیزو اصلاحاتو، د خیالي پولیسو د مخنیوي په خاطر د ځواکونو بایومتریک کول د دوی مهمې لاسته راوړنې دي. ده وویل اوسنیو ګواښونو ته په کتو افغان امنیتي ځواکونه باید لا ډېر تجهیز شي.
بس دیگه که بر ما بسیار مهم است، مسئله تجهیز پلیس است.
دی وی هغه څه چې زمونږ لپاره مهم دی هغه د پولیسو تجهیز ول دی. کله چې مونږ په پولیسو خبرې کوو، دوی باید داسې قوي جوړ، تربیه او مجهز کړو چې د نننیو ګواښونو ځواب ووایي. له دې سره په کابل کې د کاناډا د سفارت شاج دفیر فرابو اریحان چې په دې غونډه کې ګډون کړی و، یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې له افغان امنیتي ځواکونو سره به د هیواد مرستې دوام ولري. په کابل کې د انګلستان سفیر نیکولاس کی هم دغې غونډې ته وویل د کورنیو چارو په وزارت کې د پام وړ اصلاحات راغلي او د فساد سره د مبارزې په برخه کې هم ځینې ګامونه اخیستل شوي دي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د امنیتي پوستو غیر معیاري جوړښت، د مکافاتو او مجازاتو اصل په نظر کې نه نیول، د حکومت د مشرانو ترمنځ د قدرت د ویش په سر اختلافات هغه ستونزې دي چې د امنیتي ځواکونو د تلفاتو سبب ګرځېدلي. له ډلې عتیق الله مرخیل ټینګار کوي چې د مرګ ژوبلې د کمېدو لپاره باید د امنیتي ځواکونو پر رهبرۍ کې بدلون راشي او کشفي او استخباراتي ځواکونه لا فعال شي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرائیم.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو ل آزادی رادیو.
سبا د دې پروګرام ورده او سبا هم د عاشورا د مذهبي مراسمو او د غراز د انتخاباتو پر سر د راپورته شو جنجالونو په باب په دې پروګرام کې خبرې کوو. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ. د انتخاباتو پر سر لانجې بیا په دې وروستیو کې بیا ډېرې پراخې شوې. مخکې مو په راپورونو کې واورېدل چې د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د روانو انتخاباتو پر سر د نویو جنجالونو په ترڅ کې د ولسي جرګې لومړي مرستیال همایون نن د ولسم مشر دوهم مرستیال سرور دانش تورن کړ چې د انتخاباتو په چارو کې مستقیمه لاسوهنه کوي. هغه پر دانش تور پورې کړ چې په کور کې د انتخاباتو د کمیسیونونو په اړه پرېکړې کېږي خو د دانش یوه ویان دغه تورونه رد کړل. نن دغه راز د افغانستان په ولسي جرګه کې د پروموټ یا د افغان میرمنو د ولتیاو د لوړولو په پروژه کې د فساد په اړه هم بحث وشو. د ولسي جرګې غړي د دې غوښتونکي شول چې د دغه موضوع په اړه د جدي څېړنه وشي. د دې جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د ولسي جرګې د نن ورځې د عمومي غونډې د وروستۍ برخې مشري کوله وویل هغو ادارو او افرادو چې په دغه پروژه کې فساد کړی باید مشخص سي. په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو د امریکا پلټونکو ادارې سیګار تیرونی په یو راپور کې وویل چې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو اس ایډ لخوا د دغه پروژې هدف دا و چې 15,000 ښځو ته کارونه پیدا کړي خو تر اوسه یوازې 55 ښځې په کارونو ګمارل شوې او دا هم نه معلومه چې آیا دا کار به د دې پروژې په مرسته شوی وي او که په خپل سر. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال وصل وصال په راپور کې اوري.
د افغان میرمنو د وړتیا لوړولو یا پروموټ په پروژه کې د فساد څرنګواله د ولسی جرګې د چهارشنبې ورځې د عمومي ناستې د بحث اصلي ایجنډا وه. په دغه پروژه کې فساد په ولسی جرګه کې د خلکو د استازو سختې اندېښنې راپارولې او دوی په دې برخه کې په فساد د ککړو ادارو افرادو مشخص کېدل غواړي. د دې جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د ولسی جرګې د چهارشنبې ورځې د عمومي ناستې د وروستۍ برخې مشري کوله وویل چې په دې برخه کې د ولسی جرګې اړوند کمیسیونونه باید هر اړخیزې څېړنې وکړي.
په دې اړه د زیرت کمیسیونونه یو مستند گزارش ولیکي. د سیګار گزارش د مطالعه کې چې سیګار څه ویلي دي د افغانستان حکومت ته د سیګار راپور جواب ورکړي او یو سیټ دي هم د سیګار راپور ته جواب وایي. په دې اړه د زمنګه کمیسیونونه مستند گزارشات راوړي چې په دغه مورد کې څوک مقصر دي.
د افغانستان لپاره د امریکا د سرمفتش ځانګړي ادارې ویلي چې د 15,000 افغان میرمنو لپاره د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې ابتکاري پروژه ناکامه وه او د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې بې ځایه لګېدلې دي. سیګار دا هم ویلي چې د دغې پروژې پیسې بې ځایه مصرف شوي او لاسته راوړنې یوازې خودندو ته د 55 میرمنو رسول ښودل شوي. د دغه راپور خپرېدل په افغانستان کې ډېر غبرګونونه راپارولې او حتی د ولسمشر ځینو سیاسي مخالفینو لومړی میرمن رولا غنی هم په یو ډول په دغه پروژه کې ښکېله بللې ده. د ولسي جرګې لومړی مرستیال همایون د دې جرګې په عمومي ناسته کې په دې اړه داسې وویل:
سیګار هر دفعه اسناد
دی وایي. سیګار هر ځل اسناد په ښکاره توګه په اثبات رسوي. 250 یا 280 میلیونه ډالر ورکیږي خو ولسمشر د دې لپاره چې ښایي میرمنې په دغه فساد کې لاس ولري ځان غلی د لومړی میرمنې دفتر بیا په اغلی غنی لګیدلې تورونه رد کړي دي. پروموټ هغه پروژه ده چې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د 280 میلیونه ډالرو په ارزښت د افغان میرمنو د وړتیا لوړولو ته ځانګړې شوې ده. د افغان ښځو د توانمندۍ پروګرام چې پروموټ یې بولي په عمومي، خصوصي او مدني برخو کې د ښځو د پرمختګ لپاره د 15 کلونو په مخه پیل شوی و. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د ښځو کمیسیون غړي مسوده کروخي وایي لومړی میرمنې په دغه پروژه کې هیڅ رول نه درلود او په هغې باید تورونه ونه لګول شي.
په تورو کې دلته یو په لومړی میرمنی تور لګوي، بل په بل تور لګوي، په نورو د تورونو پورې کول سم کار نه دی. اوس باید د ښځو چارو وزارت او هغه بورډ چې په اجرایه ریاست کې و دلته باید راشي او ووایي چې دوی ولې نه دي توانېدلي چې په سمه توګه د دغې پروژې څارنه وکړي.
سیګار له دې وړاندې هم په یو شمېر هغو پروژو کې چې په افغانستان کې د نړیوالو بنسټونو له لورې پلي کېږي په اړه یې د فساد راپورونه خپرې کړي دي، خو د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې د پروموټ په پروژه کې د هفمل شو میلیونونو ډالرو په تړاو د جدي پلټنې وشي او هغو کسانو چې په دغه پروژه کې فساد کړی باید مشخص شي. واصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د اسلام آباد عالي محکمې د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف د هغه د لور او زوم د بند سزا وځنډوله. محکمې نن فیصله وکړه چې دوی درې واړه به وروسته له هغې له زندانه خوشې شي چې هر یوې 15,000 روپۍ د ضمانت په توګه کېږدي. مخکې مو په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال راډیو له خبریال طاهر خان سره خبرې وکړې.
اسلام آباد کې های کورټ یا محکمې هغه پخوانی وزیر اعظم نواز شریف داغه لور مریم نواز او د نواز شریف زوم کیپټن پخوانی د فوج کپتان سفتر دی د خوشی کولو امر کړی دی او دوی ته چې کومه سزا د فساد پر ضد د بدونونه پر ضد چې کوم عدالت دی تا اورولې وا سو میاشتې وړاندې هغه معطل کړی دا دوا ججان چې وو هغوی دا فیصله کړې ده چې د دې خلاف به دا کیس دا به روانی یو دا فیصله هغه په خپله باندې چې کله اوروله نو هغه د 500,000 روپو دی ته ویلې چې دی د ضمانت داخل کړي. د دې فیصلې تصدیق د مسلم لیگ نون یو مرکزي مشر احسن اقبال او دغه رنګې خواجه آصف پخوانی خارجه وزیر چې کله دا فیصله وشوه دی بهر راغله او دوی دغه تصدیق او تایید وکړه چې عدالت دا فیصله کړې ده او دوی ډېر خوشاله ښکارېدل. نواز شریف ته به دا یادونه وکړم چې د کرپشن خلاف چې کوم محکمه ده احتساب عدالت یې ورته وي هغه د 11 کالو 10 کالو یو او یو کال سره بیا بل شامل دی 11 کالو سزا د هغې لور مریم نواز ته د 8 کالو د بند سزا د جیل سزا او کیپټن صفدر ته یو کال سزا ورولې وه. په لندن کې چې کوم د دې فلیټونه دي د تجکم د نېشنل اکاونټیبلټی کورټ ورته وی احتساب محکمه ده دا غي دا داوه ده چې دغه فلیټونه په غیر قانوني توګه چې کوم پیسې هغه به هر منتقل شي وي نو دغه باندې دغه فلیټونه اخستل شي. جسټس اثرمن الله وی چې دی به تفصيلات او تفصيلي فیصله رسټو اعلان کړي.
له اسلام آباد زموږ همکار د مشال رادیو خبريال طاهر خانو. د امریکا او چین تجارتي جنگ د ګرمېدو په حال کې د سپینې مڼې دوه ورځې مخکې اعلان وکړ چې د روان میلادي کال تر پایه به له چینه د موادو پر وارداتو چې ټول ارزښت به 200 میلیارد ډالر کېږي ګمرکي تعرفې 10% لوړوي. که امریکا او چین کومې موافقې ته ونه رسیږي دا تعرفې به په راتلونکي کال کې میلادي کال کې 15% ته لوړ شي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور مهمې برخې فرشته جلال زی اوروی.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوې تعرفې د اعلان پر مهال پر چین تور پورې کړ چې ډېر کالای له امریکا سره له غیر منصفانه تجارته سو استفاده کړي او تر دې وروسته دا کار نشي کولای. ډونالد ټرمپ وویل
موږ له چین سره ښه کاروبار لرو. چین ډېره موده له امریکا سو استفاده وکړه خو نور یې نشي کولای. زه او ولسمشر شي ښه ملګری یو خو ما هغه ته هم ویلي چې داسې نور نشي کېدلای. موږ ښایي یو وخت یو جوړجاړی وکړو خو په دې وخت کې موږ پر 200 میلیارد ډالرو 10% تعرفه لګوو چې د جنوري له لومړۍ نیټې به 25% ته لوړ شي.
دا واشنگتن دا پریکړه به امریکا ته له چینایي پوزي یا بوریایي محصولاتو تر بایسکلو زنګونو او داسې ډیرو نورو موادو پر وارداتو اغیز وکړي خو ځینې مواد لکه د کوچنیانو د خوندیتوب لپاره ځانګړي وسایل د بایسکل ځغلولو لپاره د مسؤلیت خولۍ ځینې ورزشي وسایل او د امریکایي کمپنۍ اپل او فټ بیټ ساتونه له دې تغیره خوندي ساتل شوي دي. دا اول وار نه دی چې د امریکا حکومت پر چین د تجارتي تعرفې د لوړولو پریکړه کوي. د روان کال په دوبی کې هم د ډونالد ترامپ ادارې اعلان وکړ چې پر چینایي موادو چې ټول ارزښت 50 میلیارد ډالر دی د مالیه تعرفه 25% لوړوي. په دې کې یو شمېر مهم چینایي تولیدات لکه موټر هم شامل ول. د امریکا د حکومت تر د نوي اعلان مخکې د چین حکومت خبرداري ورکړې و چې امریکا تعرفه لوړه کړي د 2 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت پر موادو به تعرفه لوړه کړي. د چین د مالیه وزارت روانه اونۍ اعلان وکړ چې د تعرفې د لوړولو اعلان عملي کوي، خو ترامپ چین ته خبرداري ورکړ چې غبرګون دینه څرګندوي.
And if there's a retaliation against our farmers
کچېری زمنګ له بزګرو مالدارانو صنعتکارانو د غچ اخستلو هڅه وشي د نورو 250 میلیارډ ډالرو بندیز به ولګو چې هغه به هم 25% وي.
د اقتصادي چارو یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې د امریکا له لوري د تعرفې د لوړېدو پریکړه به هغه وسله وي چې امریکا یې چین ته په لاس ورکوي چې د امریکا اقتصاد ته تاوان ورسوي، ځکه د دوی په وینا چین امریکا ته زیات مواد صادروي او کم مواد له امریکا واردوي. په مریلند پوهنتون کې د اقتصاد استاد پیټر موري چې وایي
د بندیزونو لومړی دورې چې 25% تعرفه وه چین ته چندان تاوان ونه رسو او دا وار له 10% تعرفې پیل شوی دی، نو پیکینګ اندېښنه نه لري. د چین حکومت کولای شي چې د خپل پیسې نرخ په مارکیټ کې ثابت یا تر کنټرول لاندې وساتي یا د تولیدونکو لپاره نرخ لوړ کړي.
د اقتصادي چارو څیړونکي لا دې اندېښمن دي چې د واشنگتن او پیکینګ جنگ به په امریکا کې د سویابین بزګر او یو شمېر کوچني امریکایي شرکتونه چې چینایي محصولاتو ته پرزې جوړوي تاواني کړي. واشنگتن له ډېرې مودې راهیسې له چین سره په تجارت کې د اعتدال له نشتوالي او د چین له لوري د غیر منصفانه چلند څخه شکایت کوي. امریکایي چارواکو مکررن د چین پراختیایي پلان ته اشاره کړې چې د چین سخت 2025 ورته ویل کیږي. د دې پلان لمخې چین غواړي چې د معلوماتي ټکنالوژي، روبوت ټکنالوژي، د فضائي ماموریتونو د ځانګړو موادو، الکترونیکی وسایتو او ځانګړو طبي موادو لکه بایو فارماسوټیکلز د جوړولو او تولید فابریکې جوړې کړي. زیات امریکایي او نور بهرني شرکتونه پر چین تور پورې کوي چې په دې ډول غواړي هغوی له چینایي مارکیټ وباسي یا د چین په مارکیټ کې کاروبار محدود کړي. د امریکا د حکومت د یوې ادارې په حواله د چین حکومت دې هدف ته د رسیدو لپاره له بیلابیلو تکنیکونو کار اخلي. مثلا چین له امریکایي او نورو بهرنیو کمپنیو غواړي چې چینایي مارکیټ ته د ورتګ لپاره ټکنالوژي ورسره شریکه کړي او ادعا کوي چې د دې غوښتنې هدف له انټرنیټي یا سایبر حملو مسؤلیت دی. خود څارونکو په باور د امریکا او چین ترمنځ د تجارتي کړکیچ دوام به د امریکا عمومي اقتصاد ته زیات تاوان ورسوي. یو شمېر څارونکي خبرداري ورکوي چې واشنگتن له پیکینګ سره په تجارتي کاروبار کې باور وبایلي اقتصاد یې له بحران یا ریسیشن سره مخامخ کېدلای شي. د چین او امریکا ترمنځ د تجارتي جنگ اغیز په اروپا کې هم محسوس دی. د اروپا د تجارت خونی روانه ونی وویل چې له دې امله اروپایي کمپنیو ته زیات زیان رسیدلی او حتی د نړۍ د تجارتي کړیو تسلسل یې خراب کړی دی. په همدې حال کې ساوت چاینا مارننګ ورځپاڼې پرون د یو چینایي چارواکي په حواله وویل چې پیکینګ واشنگتن ته د یو پلاوی پرستولو غور کوي. خدا چې ډونالد ترامپ خبرداري ورکړی چې کله چین حکومت د نوي تعرفې د اعلان په وړاندې خبرګون څرګند کړي د 250 میلیارد ډالرو پر ارزښت پر چینایي موادو به تعرفه 25% لوړه کړي، د پیکینګ او واشنگتن ترمنځ مذاکرو ته ډیر ځای نه پرېږدي.
خبری مجله اوري
او اوس به هم اسمت سروان راته وایي چې د مریخ سیارې ته د تک په برخه کې هڅو څومره پرمختګ کړی دی.
پرمختللي هیوادونه له څو کلونو راهیسې په دې فکر کې دي چې مریخ فتح کړي. اوس مریخ ته تګ او هلته د اوږدې مودې لپاره د استوګنې پر امکاناتو غور د پرمختللو هیوادونو د ساینس پوهانو د څیړنو یو مهم پروګرام دی. د سویس د لوزان د پولیټکنیک ساینس پوهان د یو داسې ځای پر جوړولو کار کوي چې د مریخ له وضعیت سره برابر وي او انسان پکې د اوږدې مودې لپاره په مریخ کې اوسېدای شي. د لوزان د پولیټکنیک څیړونکو باور لري چې د مریخ قطب د انسان د اوسېدو لپاره تر ټولو مناسب ځای دی، ځکه چې د مریخ په دې سیمه کې داسې نښې شته چې په پخوا زمانو کې هلته ژوند و او احتمال شته چې د مریخ په دې ساحه کې اوبه وموندل شي. پر همدې اساس په راتلونکو شلو کلونو کې به شپږ ستورمزلې د دوبي په موسم کې د مریخ شمالي قطب ته ولېږل شي چې هلته 280 ورځې تیری او پلټنې وکړي. مریخ ته به روباټونه هم ولېشل شي او دغه راز به هر ځل ستور بیړۍ له ځان سره دې سرې سیارې ته 110 ټنه مساله لکه سیمنټ او نور له ځان سره یوسي. د مریخ لپاره جوړ شوی استوګنځای جلا کپسولونه او یوه لویه ګنبته لري. دا ودانۍ 2.5 متره لوړوالی او 15 متره پلنوالی لري. ستور مزلی به په ګنبته کې اوسي او له کپسولونو څخه به د اکسیجن د زیرمتون په توګه کار اخلي. ګنبته له پولی ایتیلین ټوکر څخه جوړه شوې او 3 متره یخ په پرې پوښل کیږي چې د لمر د خطرناکو وړانګو او وړو آسماني ډبرو په وړاندې د حایل او عایق کار ورکړي.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار فرشته نگاه تسپارم. فرشته جان خیر اخلاص.
تشکر نوري اسنوري، خسته نباشین.